درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او دانالد ترامپ ترمنځ د مناظرې یوه مسأله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تیره شپه د مناظرې پر مهال پخوانی ولسمشر دانالد ترامپ د ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بېغوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شیبې وي. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بې ځایه وبلل او وویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نیوي د دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سر تر پایه پر یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې دوی روغبړ هم سره ونه کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړیو پر ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلی بینت په نیویارک ټایمز کې په خپره کړې مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلي دي چې د افغان ښځو، نجونو او مدني ټولنې د غړیو اغېزمن ګډون د دوحې په غونډه کې پکار دی. د دوحې درېیمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د یکشنبې په ورځ پیل شي چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما مشه روزوا اوتن بایو ویلي چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به د دوحې تر دوه ورځې غونډې وروسته د سه شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه کې یو بل غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید ځواکونه د افغانستان د خاوري دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شاخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو، د پولي پوری غاړې به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. تاکل شویره چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا عملیات پیل کړي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو، تحریک انصاف، عوامي نشتلګوند او جمعیت علماي اسلام د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت کړی دی. په کابل کې واکمنو طالبانو تر اوسه پوری د خواجه آصف د خبرو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. پاکستانی جنگي الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا کې بمباری وکړي چې هغه وخت طالبانو د حمله وغندلې او ویل چې شپږتنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي دي. اسرائیلی چارواکي وایي چې اتش پته کسانو ته اجازه ورکړه چې له غزې ترنګ مصر ته ولاړ شي. په دوی کې نولس ناروغان او ټپي ماشومان او نور له هغوی سره مل کسان دي. دا له نږدې دوه میاشتو راهیسې لومړی ډله ده چې پرون د درملنې لپاره له غزې بهر ته ولاړه. د مې په لومړیو کې اسرائیلي ځواکونو له غزې څخه د وتلو دغه یوازینۍ پاتلار هم ونیوله. له نږدې نه میاشتو راهیسې د غزې جګړې روغتیايي سکتور ویجاړ کړی او اکثره روغتونونه په ترګه کې تړل شوی دی. ټاکل شوی دی چې سبا د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پایلوبه د جنوبی افریقا او هند ترمنځ وشي. په نیمه پایلوبه کې جنوبی افریقا د افغانستان لوبډلی او هند د انګلستان لوبډلی ته ماته ورکړه. دا لوبي د شلو لوبډلو ترمنځ د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربه تو پیل شوی چې پایلوبه به سبا په ویست انډیز کې وي. زموږ راخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې به واوري. ملګرو ملتونو یو بار بیا وویل چې د دوحې کانفرنس بین الافغاني خبري نه دي. د امریکا د ولسمشۍ کاندیدانو په خپل مناظره کې د افغانستان په تړاو یو بل ملامت کړل. په کندهار کې د شاتو تولید ډیر شوی خو بازار یې سوړ دی.
چې دې د شکار د فونن سبب زموږ کار چې ډېر ټکنای دی دغه د خانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې.
د تخار یو شمېر کروندګر وایي د سبزیجاتو د حاصل د کمیدو له کبله په مشکلاتو کې دي.
دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپۍ کوله، وسته کال تخمونه بدل دي چې راځي سل زره نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د شری ناروغي زیاته شوه.
ترستر دانه په شتیو د ډیر شدید تبې نیول او ما یو چا چې واکسین نو کړی په شغ ډیر په عذاب وو.
او نن په ایران کې د ولسمشری انتخابات روان دي، په دې اړه هم حال درکو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوحې درېم ناسته د بین الافغاني ډیالوګ غونډه نه ده. د دې سازمان د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک پرون پنځشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړیږي. په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې له استازو نه پکې د ګډون حق اخیستل شوی دی. د دې موضوع تفصیل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د دوحې درېیمې ناستې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، ملګري ملتونه وایي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون د جون په 28مه په یو خبري کانفرنس کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د دوحې په ناسته کې د افغان میرمنو د استازو په نه ګډون خپله ژوره مایوسي څرګنده کړې، ډاډ ورکړ چې د افغان خزو او بشری حقوقو لفعالانو سره به لید کاته وشي. نو موړي ویل
دا غونډه په افغانستان کې د حاکمو چارواکو د رسمیت پیژندلو او د دوی حاکمیت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه ده. لکه څنګه چې روزمری دی کارلو او نورو په ډیر څرګند ډول وضاحت ورکړی، د ښځو د بشري حقونو ډلې د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو د استازو سره به لید کاته وکړي. دا بین الافغانی خبرې اترې نه دي.
د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې د دوحې په دریمه غونډه کې د افغان میرمنو په نه ګډون سخت انتقاد کړی او له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې په دې اړه خپله تګلاره بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د جون په 15مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوحې له غونډې یوه ورځ وروسته به دغه سازمان مرستیاله او دغه شان په افغانستان کې د یونامه مشره به د مدني ټولنې له استازو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره په یوه جلا ناسته کې خبرې وکړي. خو له دې وړاندې د روانې جون میاشتې په 21مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونامه مشرې روزا وطنبایوا په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړوند مسلو خبرې ونه شي د بیلابیلو لوریو غبرګونونه یې راپارولي. تازه د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسولې هیدربار ویلي ملګري ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال زاری کوي، خو افغان میرمنې لپامه غورځوي. هغه لبار ازادي راډیو ته ویل چې د دوحې په دریمه ناسته کې د افغان میرمنو نه ګډون د دې پټکو شرمونکې او لزیان ډکه پریکړه ده.
د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې د دوحې دریمه غونډه د راتلونکي اونۍ په پیل کې د خزو او بشري حقوقو له موضوع پرته ترسره کیږي او افغان میرمنو ته یې د ګډون کوونکو توګه بلنه نه ده ورکړې، شرمونکې او ډېره لزیانه ډکه پریکړه ده چې د افغانستان لپاره او دغه راز په نړیواله کچه به خورا ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې به دا پریکړه پر ملګرو ملتونو د افغانانو او د افغان مدني ټولنو باور له منځه یوسي.
له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو او د افغان میرمنو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند غبرګونونه ښودلي. تازه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو یوې ډلې ملګرو ملتونو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دوحې په درېیمه ناسته کې د افغان ښځو د ګډون په اړه اندېښنو ته ځواب ووایي. د ښځو سولې او امنیت کاري ډله وایي د افغان ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. د ښځو سولې او امنیت غیر دولتي کاري ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه ده او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېیمه ناسته د رواني جون میاشتې په 1مه جوړه شي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېیمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو یو ځل گاونډي ایران ته ځو. هلته نن د ولسمشری انتخابات روان دي. دا انتخابات وروسته لدی کیږي چې د دغه هیواد مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو هوایي پیښه کې مړ شو. د دې موضوع په اړه د ایران د چارو له نظر خاوند ډاکټر احساس ستانکزی سره خبرې کوو چې همدا شیبه د تلیفون له لارې راسره د ستانکزی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. په داسې حال کې چې په ځینو خبرونو کې ویل شوي دي چې ځینو کسانو ځینو مطرح څیرو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي، تر اوسه پورې ستاسو معلومات څه دي چې د خلکو ګډون څومره دی؟
سلامونه. یو خو د ایران رسمي تلویزیونی کانالونه یا رسنۍ د ځینې تصویرونه خپروي، په دې باندې باور کول لږ سخت وي، او هغه پیشبینیان چې دوی خپل رسمي ادارو کړي دي، د ساپیا په نوم مثلا د یو اداره ده یا نور ادارې دي، چې ویلي چې ممکن شپږ څلوېښت په سلو کې خلک ګډون وکړي، نو تقریبا شپېته میلیونه کسان د شرایطو پوره کسان چې باید رایه ورکړي، تر دې زیات. نو مسله دا ده چې د مهسا امینی له وژلو وروسته چې اعتراضات شول، او د ایران د رئیسی د غلطو سیاستونو له امله په ایران کې په داخل کې ځینې ستونزې پیدا شوې، اقتصادي مسایل ډېر زیات دي، او دغه راز مخالفین لکه ستاسو ویل ډېر کسان نه غواړي چې ګډون وکړي. دا احتمال ډېر زیات دی چې مشارکت ډېر ټیټ وي. که تاسو د رهبر یا د نورو چارواکو ویناو ته وګورئ، دوی ټول تمرکز په دې ده چې خلک راوبولي. ښایي دغه د اصلاح طلبانو یو کس هم دوی تایید کړی دی چې پخوا د صلاحیت رایې
زما سوال هم همدلته ستانکزی صاحب، چې دا ځل د اصلاح غوښتونکو یو نسبتا مطرح کاندید شته په انتخاباتو کې، فکر نه کوئ چې د هغه موجودیت به سبب شي چې رای ورکوونکي وهڅي شي او د رایو صندوقونو ته لاړ شي؟
اصلا په ایران کې که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید ده رامخ کړی دی، خاص دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خود دوی رسمی د سپاه سایتونه چې دي یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا دي، په سرزورو کې بیا دوه ډلې دي، سیاو د قالیباف اقتدا عملګرا دوی ورته وایي، په سرزورو کې او جلیلی چې ډېر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډېر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده. خو که د مهسا امینی اعتراضونو لړۍ ته ولغه ورسته چې کوم کسانو بایکاټ اعلان کړی ده، که غته پام وکړو نو احتمال داسته چې بیا هم جلیلیان کم رای واخلي، نو بخې پزشکیان کم رای واخلي، جلیلیان یا قالیباف مخکسي. خدا احتمال ډیر زیات دی په دغه درې مطرح کاندان چې کوم دي، دا احتمال هم ډیر زیات دی چې انتخابات دوم پړاو ته لاړ شي، ځکه دا رای خصوصا د اصولګرایان رای تقسیمي دی، اوس که تاسو پام کړی وي دوی دواړه ترمنځ
سره لدی چې دوه کسه تیرم شول صرافی وګ. یو بل پښتنه چې د دې وخت کموالی په خاطر هغه دا چې د ایران د انتخاباتو تاثیر په افغانستان له طالبانو سره پر اړیکو په ایران کې په میشتو مهاجرو باندې بيڅوي، تر اوسه پرې داسې معلومی شي چې د ایران هغه څه چې تاسو اصولګرایان وایس یا محافظه کاران بولی هغه له طالبانو سره نږدې ښکاریږي، نو که چیرته د اصلاح غوښتونکو کاندید بریالی شي له طالبانو سره په اړیکو به څه تاثیر وي او کنه وي؟
فکر کوم چې ډېر زیات تاثیر وي، البته که دوی کامیاب هم سیږي، ځکه تاسو پام کړی وي په ایران کې مهم وزارتونه لکه د اطلاعات و وزارت د استخبارات و یعنی د خارجه وزارت و دفاع وزارت د رهبر په مشورې انتخابي کې وزیران کنه، نو زیات تغییر په خارجي پالیسي کې ممکن را نسی. خو بیا هم اصولګرایان خصوصا پزشکان ډیر په ډاګه ویل چې له غرب سره به نږدې کېدو خبره مطرح کړې چې د رهبر له سخت غبرګون سره هم مخامخ شو دا خبره، او د رئیسي کوم سیاست چې هغه رهبر ته نږدې و چې هغه د شرق ته نږدې کېدو، نو له همدې امله سیو چین سره نږدې سو او طالبانو سره اړیکې زیاتې کړې، طالبانو سره مور نږدې سو، نو فکر نه کوم چې لوی تغییر به راسي. خو که پزشکان راسي احتمال داسته چې یو څه حادثه وکړي کله خاتمه په وخت کې دوی ځینې حادثه وکړي، خو اصلي قدرت چې سپاه او رهبر سره د فکر نه کوم چې ډیر معنا ور دوی وکړي سی په خارجي سیاست کې که پزشکان حتی کامیاب هم سي، نو ډیر لوی تغییر امکان نسته. خو بیا هم ګورو
ډیر زیاته مننه ډاکټر احساس ستانکزی و چې د ایران د نننیو انتخاباتو په اړه له آزادي رادیو سره خبرې کولې. د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د بایدن په خاطر په ټوله دنیا اور بل دی، خو بایدن وایي دا ټرمپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د دوو کاندیدانو مناظره تیره شپه وه. د دوی په مناظره کې هزارو ګډون نه درلود، خو د اټکل نه مخې لسګونه میلیونه امریکایان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو دا مناظره تعقیب کړه. د دې مناظرې ځینې جزئیات صفي الله ستانکزی ته راوړي.
د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چیرته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ له افغانستانه د امریکا تر راوتلو وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرائیل او حماس د نښتو په برخه کې پړوباله. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناک شی به وبللې، په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. هغه زیاته کړه، نو جنرال ګاټ فایرډ فور د موست امبارسینګ هیز جنرال زموږ د تاریخ تر ټولو شرمناک شی به افغانستان په خاطر منفق نشول، چیرته چې موږ میلیارډونه ډالر مهمات پریښودل، موږ دیارلس خایسته اسکر له لاسه ورکړل، اته دیرش اسکر متریتم شول، خلک مو هم پریښودل، امریکایي ادبا مو شاته پریښودل. ښاغلی ترامپ همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا پر اسرائیل هم حماس برید وکړ. هغه به هیڅکله اوکراین باندې یرغل نه وای کړی، همدارنګه حماس به هم میلیونه کاله کې پر اسرائیل برید نه وای کړی، ځکه پوهیږي چې ایران د ما په وخت کې مات وو، پیسې یې نه درلودې، هیڅوک مې نه پرېښودل چې تجارت ورسره وکړي، د حماس یا هیڅ بل شي لپاره پیسې نه درلودې، د ترهګرۍ لپاره پیسې نه وې ورسره، ځکه زما په اداره کې هیڅ ترهګري نه وه، خو د ده تر ادارې لاندې ټوله دنیا باندې اور بل. ولسمشر جو بایدن بیا د ټرمپ دغه تورونه بې ځایه وبلل او ویل چې په حقیقت کې ټرمپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی، ځکه د خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. بایدن زیاته کړه، ټول ژوند کې مې دومره بې معنی خبرې نه دي اوریدلې، ایران په امریکایي سرتیرو برید وکړ، ځینې دغو عسکرو عصبي جراحتونه پیدا کړل، خو دې په اړه څه ونه کړل، چې کله دی ولسمشر او ویل چې یوازې په سر درد دي. دویم دا چې موږ له افغانستانه څه باندې 1,00,000 کسان امریکایان او نور خلک راوستل د تخلید هوایي ماموریت پر مهال. دریم څه چې ترامپ اوکراین کې وکړل، هغه ته وویل چې هر څه کوي کوي او دا دقیقا هغه څه دي چې ترامپ وکړل. په دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سر تر پایه په یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې په لاس یا خبرو سره روغبړ هم ونه کړ. د امریکا کورنی مسایل د مناظرې په اول کې شامل وو. د 2023 کال په جنوري کې پر کانګرس د کاوړي مظاهره چانو یرغل، د امریکا اقتصاد، د کارونو یادندو پیدا کول، ټولنیز او صحي خدمات، هغه مسایل وو چې بحث پرې وشو او دواړو کاندیدانو د هرې یوې برخې لپاره یو بل په ناکامیو او بې مسؤلیتیو تورن کړل. ولسمشر بایدن ټرمپ او ادارې تورن کړل چې په دې ټولو برخو کې دوی ته ګڼې خرابې ور په میراث پرېښودي او دوی مجبور شول چې هر څه له سره سم کړي. پخوانی ولسمشر ټرمپ بیا وویل بایدن په خپلو ټولو ژمنو کې د ده په خبره پاتې راغلی او عملاً یې د ده په خبره د امریکا حیثیت په نړیواله کچه زیانمن کړ. جو بایدن 81 کلن او ډونالډ ټرمپ 90 کلن دی او دوی دواړه د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ ټاکنو تر ټولو د پاخه عمر کاندیدان دي. د امریکا د 2024 کال ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 15 ترسره کیږي. د راپورونو په اساس د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خوښې وړ تلویزیوني شبکې فاکس نیوز لخوا هم د یوې مناظرې د جوړولو په اړه ګنګوسې شته چې لا کره شوې نه دي، خو تر ټاکنو مخکې دویمه مناظره د ای بی سي تلویزیون له لوري په سپتمبر کې تایید شوې او دایریږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دبليو ایچ او په وینا د 2023 کال د 15مې اونۍ په لړ کې تر دې دمه په ټولیز ډول د 1,415 مشکوکو پیښو او په دې کې د 4 تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي که څه هم تیرې درې اونۍ له دغه هېواده د لوی اختر د رخصتیو له امله کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2024 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2021 کلونو د اوسط په پرتله ډیر لوړ دی. د ډبلیو ایچ او په وینا د 2020 کال په 15مې اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1450 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تېرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په څلورو ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله 4 تنه مړه شوي چې ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او 3 یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویي په میاشت کې خپور شوی و، ویلي و چې بلخ، سمنګان، خوست او فراه ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوې چې په هرو 10,000 کسانو کې 13.5%، په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسېدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الله یې مې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عباد الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه و کړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شری راختلی او سرې سرې دانې ډېرې شدیدې تبې نیولې وم، بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې اوس ښه یم پوه شوې. او چا چې واکسین نه و کړی پوه شوې هغه ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خپرېدونکې ناروغي ده او وخته کس باید د ځان او نورو د ساتلو لپاره د ښه کېدو تر وخته بیل وي. د دوی له ډلې ډاکټر لطیف زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چوندا ناروغي د ټوخي، د پرنجي او یا د تنفس په واسطه انتقالیږي، نو ځکه وقعات زیاتي او اکثره په داسې ټولنه، اجتماعي ټولنه کې لکه زموږ د وطن چې اکثره په یو کوټه کې اوسېږي یا یو کور کې اوسېږي او تجدید نه لري، ځان ته خوب نه لري، نو سرایت زیاتي او اکثره د ټوخي او تنفس د لارې نه دا انتقالیږي. که چېرته یو کور کې څوک مشکوک شي یا ساحه کې چې دغسې ماشوم دی، هغه باید تجدید کړي، بله کوټه ورته ونیسي، نور ماشومان د تنه وساتي، همدغه وقایي تدابیر دي، مایات دي زیات ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2024 کال له پیل راهیسې په ټولیز ډول د شری 3.34 شکمنې پیښې ثبت شوې او 143 تنه یې له امله مړه شوې دي. د یادونې ده چې سږ کال د پرله پسې سیلابونو او کډوالو د بیرته ستنېدو له امله هم افغانستان کې د ساري ناروغیو خپرېدل ډېر شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په کندهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې د زیاتوالی راغلی، خو د مچیو فارم لرونکي د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشتوالي شکایت کوي. فارم لرونکي وایي چې جعلي شاتو د اصلي شاتو د خرڅلاو مخه ډب کړې ده.
رفیع الله د شاتو سلګونه صندوقونه دلته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې شي ترڅو د طبي اصلو په تولید سره د خپلې کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. رفیع الله وایي د مچیو پاللې خوشیږي، خو د خالصو شاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشتوالی ناهیلي کړي او پر وړاندې یې لویه ننګونه ده.
زما د مچمچیو فارم تقریبا 2.5 پیټۍ د دننه مې ډېرې خرچې کړې دي. څو ځله مې 50 پیټۍ، 60 پیټۍ او یا پیټۍ دغسې خرچې کړې دي، خلکو راچې رانیولې دي. نو دا مچمچۍ چې دي ډېر ښه کار دی، ښه کار کوي، شغل لري، خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنی دی. د هغه د خوانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې، موږ چې اصل وباسو ډېر اصل اعتبار موږ بازار نشته دی.
د عبدالرحیم شیرزی په نوم یو بل فارم لرونکی هم د شاتو د خرڅلاو لپاره د بازار پر نشټوالي نیوکه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
دا مشکلات اوس مخ خپل چیو ډیر مصرفونه کرایې دي، مثلا د اتاق مصرف دی او دی خپل ډیر مصرفونه غواړي. دا مچی چی دي بس موږ غواړو چې موږ ته ښه مارکیټ جوړ سي. په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصل مارکیټ نشته دی. دغه نور هغه چی دي په تقلبي ډول باندې اصل جوړی شي، دا د موږ بازار سخره خراب کړی دی، باید دغه مخنیوي وسي.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای جیلی شات د روغتیا لپاره زیانمن دي او دوی هڅه کوي چې په بازار کې د جیلی شاتو د پلور مخه ونیسي.
د کنټرول په باره کې موږ په ښار کې اوس د پیل لپاره پلان لرو چې کنټرول شروع کړو، د هغه تقریبي اصولو مخه ونیسو. کم شي خلک یې غرتي بازار کې د بری اصل دي، از اصولو په نامه یې غرتي خوازن نه دي، هغه روغتیایي تاوان لري، روغتیا تاوان لري، ځکه ستونې مریضي جوړوي، نورې مشکلات جوړوي. نو هغه پلان دی انشاءالله چې کنټرول لپاره یې پلان جوړ کړو، په ښار کې کنټرول وکړو.
د کندهار د کرین ریاست تشمیرو لمخي په 1401 هجری شمسی کال 3500 کیلوګرام شات تولید سوي وو، خو په 1402 کال کې د مچیو د دوه اویا فارمونو څخه 5000 کیلوګرام شات تولید سوي دي چې د تیرو کلونو په پرتله پکې زیاتوالی راغلی.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر شکایت کوي چې د سبزیجاتو سژنی حاصل د دوی کړي لګښتونه هم نه پوره کوي. دوی د حاصلاتو د کمښت علت بې کیفیت تخمونه بولي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې سږ کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دوی دا کوي چې لامل یې د یو شمېر سوداګرو لخوا د سبزیجاتو د بې کیفیته تخمونو واردول دي. د نوموړې ولسوالۍ د منګلو کلي یو اوسیدونکي محمد ګل آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال یې له یو جریب ځمکې د 80,000 افغانیو په ارزښت بادرنګ پلورلی و، خو سږ کال یې د بادرنګو له حاصلاتو 40,000 افغانۍ ترلاسه کړي دي.
همي شرکتای کې تخمه وارد میکنه کمپانیا تخمه تقلب شده.
یو شمېر سوداګری او شرکتونو تقلبي او بې کیفیته کرنیز تخمونه له ګاونډیو هیوادونو وارد کړي چې لامل یې سږکال زموږ د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کرنې وزارت باید هیواد ته د بې کیفیته کرنیزو تخمونو د واردولو مخه ونیسي.
د دې ولسوالۍ د چینې کلي یو کروندګر عبدالخالق وایي تیر کال یې له یو جریب ځمکې کابو 8 ټنه د بادرنګو او رومي بادجانو حاصل ترلاسه کړی و، خو سږ کال یې ورڅخه 3 ټنه حاصل راټول کړی دی.
چې دغه بادرنګ مثال یو جریب 1,00,000 روپۍ کولې، اوس سږ کال یې تخمونه بدل دي چې راځي 10,000 نه کوي. همدغه دیقان ته ضربه ده. مثال اوندواني دي، خټکی دي، یو بل ځای لاړ شي پیسې وکړي او دیقان لږ مخکې لاړ شي.
د دغې ولسوالۍ د لوګرویو د کلي یو اوسیدونکی نورالدین هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دغه تخم د کم شای دوی ورکړي یغه بل شی پکې راوځي، مخبل ډیر پریشان وي پکې وروره. رومیان راغلي دا اوس پاکټ کې وعده لري ګرده رومي دي چې کای مغ تک سپینده لکه صابون، الته چې خرڅي وعده وای سر رومیان دي او دې تخم ده لکه سپین صابون غوندي. مرچک چې وګوره پکړ لکه شفتل چې خوري خلاص.
دوی لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې هغه دکانونه کنټرول کړي چې د کرنیزو تخمونو او د درملو د پیرو پلور کاروبار کوي، تر څو د بې کیفیته زراعتي تخمونو او درملو له واردولو ډډه وکړي. د بنګي ولسوالۍ د چینې کلي یو بل اوسیدونکي محمد عارف راته وویل
دغه تخمونه چې کومه دي، رومي دي، که د بادرنګو دي او که د خټکوي دي، لکه کومه چې پروس کالي او ابل کالي دا کښتونه او اصولونه کېدل، دغه سه کالي هیڅ هم نشته. مثلا منځونه خراب دي، په دې تخمو کې تقلب کارونه سوي دي.
تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو باغونو د ترویج مدیر عبدالعلي رادمرد هم د کروندګرو ستونزې مني. نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل
وعده ما برای دیاکین محترم است که ما کوشش میکنیم تمام
مخبل و کروندگر رو تا داد ورکو چی ده کرن ریاست پا دیارا پلتنی پیل کردی دی. لحق و دکانداران و سر به جدی چلند کیگی چی لبهر چخا حیوات تا غیر میاری او تقلبی کرنیز تخمونه او درمل وارده وی.
د بنګي ولسوالۍ د 25 کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار ولایت مرکز د تعلقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې چارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو چې جو بایدن او ډونالد ترامپ ترمنځ د مناظرې و مسأله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تېره شپه د مناظرې پر مهال پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړیو په ګډون ټینګار وکړ. د پاکستان دفاع وزیر چې شاید ځواکونه د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. اسرائیلي چارواکي وایي چې 18 کسانو ته اجازه ورکړل چې له غزې ترنګ مصر ته ولاړ شي او ټاکل شوی دی چې سبا د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پایلو به د جنوبي افریقا او هند ترمنځ وشي.
آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونه تخرغ لست. ستاسو کوربه زه احمد تکل سلام وړاندې کوم او د کرکټ له یو شنونکي مبصر لوبغاړي او مینوال سره زما د مرکه اوریدو ته مرابولم. فرهاد فدایی په امریکا کې میشت افغان دی چې تاسو یې ډیر وخت د کرکټ پر اړوندو مسایلو له رسنیو سره شننې اوري. خو ښاغلی فدایی پر دې سربیره په ډیرو لوبو کې مبصر یا کمنټیټر هم پاتې شوی او تر څنګ یې په خپله کرکټ کوي. له فدایی څخه مې د مرکې په سر کې وپوښتل چې تاسو ته په خپله ځان در وپېژنې.
ډیره مننه جناب تکل صاحب. د ما نوم خو احمد فرهاد فدایی ده او په مسلک په کار رسېږي ډاکټر ولم ځکه چې تر دې پوهنتون نه په 2000 کال کې فارغ یم. خو زه خپل ځان ته د یو کرکټ شنونکي په صفت باندې د کرکټ مبصر په صفت باندې ګورم او خپله مې هم خوښېږي چې کرکټ وکړمه. اگر چې دا د اوس 30 کال عمر مې ده خو تر اوسه هم ډېر کرکټ نه لاس نه سو اخیستلی. کله کله کرکټ کو.
له کرکټ سره مو اړیکه څه وخت پیدا شوه؟
کرکټ سره مو سره کرکټ سره خو ډېر زیات دی ورڅوب نه اړیکه لرو. دغه ما یو لوبه ولا سي ډېر دی وړکی عمر نه مو کوله نو زه دقیق هو نه سم ویلی خو کېدی شي د لاس نه یو ولسکلونه نه خواته مسته د کرکټ باندې موږ پوښتلو.
کوم ځای کې په افغانستان کې که د موږ د ملي لوبغاړو په څیر په مهاجرت کې؟
والله په مهاجرت کې ځکه چې متاسفانه افغانان د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ځانګړې توګه ډېر افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. څومره دغه سره راغلل چې کورنۍ په افغانستان کې نه شو اوسېدلی. موږ هم تقریبا 90 کال به اوسې افغانستان نه راغلو پاکستان ته مهاجر شول او بیا تقریبا 12 کال یو ولس کال موږ پاکستان کې ژوند وکړو. نو زموږ ځوان په جریان کې هلته به موږ کرکټ کوو.
له ملي لوبغاړو سره چې دا اوس په دا څو کلونو کې په ملي لوبډله کې یا اوس لوبېږي یا پخوا لوبېدلې دي له دوی سره مو کرکټ کوو که نه تاسو بل ځای کې په بله سیمه کې وي؟
نه والله هغه وخت ما د ملي لوبغاړو سره اړیکه نه والله. دا فکر مې هغه وخت نه و کړی چې زه به ګواکې ملي ټیم سره یو ځای ورځم او تذکره به کوم په لوبو باندې. بس خپل شخصي مینه او علاقه مې د لوبو سره وله او اکثر زموږ په خپل فامیل کې د ما د ماما زوی د هغه مجر تذکر کرکټ سره مینه لري. ما هغه به ډېر نیکي سره بوختلو او ټولو به بس زه هغه به پېژندلی اوسې او دغه دواړه خو ټول وخت کرکټ کې مصروف دی.
بیا هم څه وخت راغلی افغانستان ته او په افغانستان کې مو له ملي لوبډلې او کرکټ بورډ او د کرکټ له اړوندو مسایلو سره اړیکې شروع شول.
موږ بیا تقریبا 2002 یا 2001 کال اوس کله بیرته نوی حکومت افغانستان کې پیل شو. انتقالي حکومت شو بیا رئیس وروسته منتخب حکومت راغی چې حامد کرزي دوروله. هغه وخت کې موږ بیرته راغلل او هغه وخت د پوهنتون محصل ولم د پاکستان نه افغان پوهنتون کې موږ درس ویلي. بیا دلته موږ بیا یو امتحان واخیستو نو په کابل پوهنتون کې موږ بیرته خپل د طب زده کړو ته ادامه ورکړله. بیا نو تقریبا د 2001 کال یعنی ډېر زیات وخت وروسته زما اړیکه جوړه شوله د افغانستان کرکټ بورډ سره او اول ځلی په 2018 کال کې کرکټ بورډ ته ولاړم.
د څل لپاره کرکټ بورډ ته ولاړې کار مو هلته پیل کنه یوازې د لیدنې لپاره؟
نه، تقریبا د 2015 کال شاوخوا ما دا خبرې پیل کړلې دوستانو باندې چې زه غواړم د کرکټ مو بستر شم. نو بیا به چې تاسو دوستانو وکړل غوته به دا ویل چې زه غواړم د کرکټ مو بستر شم، تاسو څوک پیژنئ چې د کرکټ بورډ ته ورسم او کوم سره وغږېږم؟ ما پر ځان باندې ډېر باور وشو، دوه کې دا بډې راستانه کار یو بس څه وینو خو کې مې وو په لوبې باندې به خبرې کې خو اوس زه پوهېږم چې ډېر زیات تخصص او تجربې ته ضرورت لري او ډېره زیاته پوهه غواړي. خو هغه وخت بیا بالاخره ډاکټر صاحب مراد چې مخکې د کرکټ بورډ سی او پاتې شوی و هغه وخت په یونیسپي دفتر کې کار کاوه او د ما هغه سره اړیکه پیدا شوله، ځکه چې په افغانستان کې 2015 کال شاوخوا وراخوا ما د ژباړې کار پیل کړ، لکه کانفرنسونو ته به موږ تللو، موږ به دا رسمي او غټو پروګرامونو کې ژباړه کوله، هم زبانه ژباړه به موږ کوله او د دریو د پښتو ژبې ژباړه به موږ کوله او د هغې په سلسله کې ډېرو زیاتو هېوادونو ته لاړم، سفر مې ډېر زیات وکړ. الحمدلله د هغې برخې نه زما د دوستانو تر منځ اړیکه ډېره ښه جوړه شوې وه او ډېر خلک مې پکې پېژاند. په بالاخره ډاکټر صاحب مراد سره برابر شوم. ډاکټر صاحب مراد بیا کرکټ بورډ کې فکر کوم چې ډاکټر صاحب فریدو چې سره خبره وکړله، بیا ماته په 2018 کال کې دغه زمينه را جوړه شوله چې زه یو ځل کرکټ بورډ ته راغلم. هغه ته د غازی امان الله خان لوبې ولې بیا هغې لوبو کې صرف دوه دفعې ماته فرصت راکړه چې زه کمنټري ته کښېنم. خو هغه د کمنټري کولو نه زیات د کمنټري د زده کړې یو پروسه وه او د ما لپاره یو امتحاني تجربه وه چې دوی وګوري چې آیا زه دغه کار کولی شم که نه شم کولی. بیا د هغې نه دا سفر پیل شو. ته وروسته 2018 کال کې شپږیزه وه دغه تاریخ باندې لږ څه مخکې وروسته سوی که 2018 2013 کې زه ورغلی ولم. خو بالاخره 2019 کې بیا موږ ته په شپږیزې سیالیو کې بشپړ فرصت راکړه زه وم یو څو نور
د کمنټري په برخه کې د لوبو په کمنټري کې
بیا د موږ وخت کې موږ ته لږ څه فرصت راکړه. بیا 2019 کال کې موږ په هغه باندې لکه ډېر کار مو وکړ، ډېره تفصیله مو وکړه په کرکټ باندې. دې ته وروسته بیا د چې کورونا راغله په 2020 پیل کې نو زموږ یو بل همکار وکړ کرکټ بورډ کې، هغه به د میډیا په څنګه کې کار کاو او د اکثر راپورونه په انګلیسي کې لیکل. هغه لږ مریض شو او دفتر ته نه راتله. نو بیا د میډیا د څنګه مسؤل په وخت کې عبدالله پښتانی نومیږي، هغه ما ته زنګ وکړ که ته راځې او په کرکټ بورډ کې وظیفه نیسې. زموږ یو څوک داسې غواړو چې راشي او دغه راپورونه چې موږ لیکو دغه په انګلیسي کې موږ لپاره ژباړه وکړو. نو بیا ما اوس چې ورغلم په 2020 کال کې ما رسمي وظیفه په کرکټ بورډ کې ونیوله. خو ما ورته ویلو چې زه د ژباړونکي په صفت باندې نه راځم، خو په دې شرط راځم چې تاسو ما ته عنوان ولیکئ په کارت کې چې زه مبصر یم. نو اول ځل لپاره دا یو پوزیشن د ما لپاره دوی کریئټ کړ چې هغه کارت ما ته راکړي، چې د میډیا د څانګې مسؤل او د لوبو مبصر. نو بیا په موږ 2020 کال کې د شپږیزه سیالۍ وه، د شپږیزې د سیالۍ مکمل مسؤلیت ما ته راکړی. نه تنها داسې بیا ما په هغه کې په لوبو باندې تبصره وکړله، بلکې نور تبصره کوونکي هم ما مدیریت کړل چې چا او چا به مثلا سټنټ راځي او څوک څوک به په لوبو باندې تبصره کوي. نو دغسې د ما سفر د کرکټ سره او بیا د کرکټ بورډ ادارې سره.
فدای صاحب اوس چې په همدې مسله کې یو که اورېدونکو ته لږ تشریح کړي، دا خبره چې د یو شنونکي او د څوک چې مبصر دی او څوک چې کمنټري کوي د لوبو په جریان کې، د دوی دندې څه دي او کوي تفاوتونه وایي اورېدونکو ته؟
جناب تکل صاحب، یو خدا د کنه چې شنونکي خو موږ تاسو پی ګوسته د نوم نه معلوم نه، یو څوک شننه کوي، تحلیل کوي، یو څه تیری او اکثره په مختلفو پروګرامونو کې موږ ګورو چې سیاسي شنونکي او دغه څه ورپسې اقتصادي شنونکي نور.
ځکه دا هم وایم فدای صاحب چې د کمنټري په وخت کې هم ډیری وخت هغه څوک چې کمنټري کوي هغه هم یو ډول سره شننه کوي.
بالکل جناب تکل صاحب، یعنی تاسو خبره ډېره دقیقه ده. خو یعنی مسله دا ده چې یو څوک شنوم کوي کنه، نو د کرکټ د ایونت نه دی باندې هم په مختلفو تلویزیونونو مختلفو مرکو کې کېناستلی شي او د لوبې شننه کولی شي. خو چې کله د شننې سره سره تا باندې دا ټاګ ولګېږي چې ته لاسته مبصر شه او تبصره وکړه، بیا هغه دا ده چې کله لوبه جریان لري، چې د لوبې جریان هغه خلکو ته چې ګوري ورته په ښه ټکو باندې بیان کړي، هغه دا ده چې ته به نه تنها د لوبې شننه کوې بلکې هماغه حالت دی په تلویزیون کې خلک ګوري هغه هم زمانه خلکو ته بیان کړي. یعنی په لوبې باندې تبصره دا ده چې باید ته په ښکلي غږ سره په ښې انرژي سره هغه لوبه خلکو ته بیان کړي چې په تلویزیون کې یې ګوري او په زمن کې دا شننه هم وکړی شي چې په دغه وخت کې مثلا د لوبډلمشر په فکر کې څه تیریږي، د یو ځانګړي لوبغاړي په فکر کې څه تیریږي، که چیرته فیلډ نیولی ده مثلا لوبغاړي مشخص ځایونو کې درولی دي، د څه امکان لري چې مثلا توپ وهونکی وکړي، د څه امکان لري چې توپ اچوونکی وکړي، مثلا ډګر ساتونکی څه کارونه باید وکړي. دا ټول مسایل باید په جریان د تبصره کې څه په ژوندۍ بڼه باندې خلک یې ګوري ته ورته وړاندې کړي.
بله، او دا اکثرا ډیر هیجان هم پکې راځي. ځینې وخت ځینې مبصرین حتی خپل هیجانات نشي کنټرولولی، خپل اړخ نشي کنټرولولی چې یعنی دای د کوم ټیم پلوي دی هغه باید اداره کړي، ځکه چې څوک چې کمنټري کوي هغه باید د یو جورنالیست په توګه یا د یو قاضي په توګه بې پرې وي.
دلته محترم تاسو ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړله. متاسفانه اکثره د لوبې تبصره کوونکي چې د خپل هېواد لوبه ګوري او لوبه د ګټلو حالت کې نه وي، لکه لوبه بایدي، بیا د دوی هغه حالت بدل شي او دوی متاسفانه بیا غیر جانبدارانه خبرې کوي او دغه مسله په نظر کې نه نیسي. بلې، دغه ایتا هغه دواړه خواوې اوري، ایتا د لوبډلې ملاتړ کوونکي هم اوري، د مخالف لوبډلې ملاتړ کوونکي هم اوري. اکثر دا شی اکثر خلک نه درکوي او متاسفانه یو سوسی بیا مینوال احساسی هغه دا چې که ته د افغانستان یې او ته د بلې لوبډلې صفت کې بیا هم پیښه نه لګېږي. نو دا دواړو خواو ته
د دې ترمنځ به یو څه انډولم ساتئ، د دې دواړو خبرو ترمنځ
کوشش وکړئ. یو شی چې نه ده کتل د خپل د هیواد هغه مینه پټیږي نه، څه وغواړې څه ونه غواړې، د خپل د هیواد د ښې کارکردګۍ په مقابل کې به د تا هیجان او احساسات لږ ډېر وي. خو زما خپل شخصي په دې سفر کې هغه ډېر مهمه مسله دا ده چې زه کوشش کوم چې دا انډول وساتم او همیشه غواړم چې د دواړو خواوو اورېدونکو ته زما پام وي. په دې برخه کې زه خوشحاله په دې یم چې یو ځلې رسل ارنلډ چې سریلانکا د هیواد تبصره کوونکی ده یو دا نه ټویټ یې ماته راوښود، هغه وخت ټویټر یادی د بیا وروسته د دې دا نوم دا تاسو پیږې چې ایکس باندې دی په بدل کړی ده. هغه پاسه یو ټویټ راوښود چې چا رسل ارنلډ ته ټویټ کړی وو چې زه منندوی یم د افغان مبصر نه چې دی ډېر بې طرفه کمنټري کوي. یعنی داسې نه ده چې زه دا احساس وکړم چې ولا دا صرف د افغانستان د لوبغاړو صفت کوي او د سریلانکا د لوبغاړو صفت نه کوي. نو دا زما لپاره بس داسې یو څه تشویق کوونکی پیغام اوسي. یعنی واقعا ته کوشش کوې چې نور خلک هم د تا خبرې واوري او دا احساس وکړي چې ته بې طرفه او صرف تخنیکي له اړخه په موضوع باندې غږېږي. خو بیا کله کله منفي بحثونه هم وي، داسې هم خلک چې یو ورځ په بنګلادیش کې مونږ کمنټریکا ولا دی او چاره ته ټویټ راو خو ما ته لیس دا کمنټیټر خو خدای په ډیر رحمان الله ګربس پات کې تور نه لای څوک چې خوشاله ولای خو ولا حسب سره کې چې ان شاء الله د ټولو خوا او احساسات ته مسائل ته توجه.
د سې وخت وی چې یو لوبه کستا خوخه ده کده نه ده، کده ستاده هواد ده کده ستاده هواد نه ده، مګر په غلوبه کې خکلاوی یا ډیر ښه لوبه وی یا لوبغاړی ډیر ښه پرفورمنس یا لوبه کوي، نو هغه به حتما یادوي. تاسو کله چې کمنټری کوله، البته زه غواړم دم پوښم چې تاسو د افغانستان لوبې له څومره هیوادونو سره په دیو کې تاسو حاضر وي او کمنټری مو کړی ده. او زمنان دا بله مسله چې ما درته یاده کړه چې دا مو څنګه په پام کې نیولی دي د خپلو احساساتو د کنټرول لپاره.
جناب تکل صاحب، ما تر اوسه پورې غیر د افغانستان د لوبو نه د بل چا په لوبو باندې تبصره نه ده کړې، خو چې کله د افغانستان په مخالف بله لوبډله لوبېږي نو د هغوی په کارکردګۍ باندې بیا چې کله د تبصره کوونکي په صفت باندې زه کینم او تبصره کوم، حکومت ته ما احساسات نه راپارېږي چې څومره زه یو د لیدونکو په صفت باندې کله کینم او کرکټ ګورم. زه چې کله کینم کرکټ ګورم او تبصره مې نه یې کړي، لکه د تبصرې فوجي کې نه یم، بیا زه بیخي جدا احساسات لرم. اکثره داسې چې لوبې ته بیخي هیجان مو زیات وي، او کله کله بس په ولاړه باندې ټول گیم خلاص کړي ورته ولاړ یو، بس ګورې څه درېږي څه به کېږي څه به کېږي.
یعنې کله چې کامنټري کوي احساسات راکمیږي، او کله چې د یو خپلواک لیدونکي په توګه یې ګورئ، د یو افغان لیدونکي په توګه، بیا احساسات او هیجان لوړیږي.
بالکل دغه څه جناب ته کل څه ځکه چې په ټول ته ډېر زیات تر د احساسات او اغیز لاندې راځي خپل کار نه مخته وړلای. نو بیا هلته تاته لږ څه غیر عادي کېږي، ځکه چې په ټول ته بیا ډېر زیات احساسات او هیجان وکړي ګواکې ته کار خپل مخته ویلی شوړای. او بل څه د هېوادونو نمونه وخت چې چا چا سره ما په کې کمنټري کړی دا 2024 کې ما د نړیوالو سفرونو لړۍ پیل شوه، چې کله د افغانستان نور هېوادونو سره لوبې ولې هغه کې زلانه مسلسله مې وکړه. هغه لوبه د هالند په مقابل کې د افغانستان درې لوبو لوبلړۍ وه، هغه کې ما کمنټري وکړله. ما نه به دقیقه هغه ترتیب هېري خو د سریلانکا په خلاف، د بنګلاديش په خلاف، د پاکستان په خلاف دغه هېوادونه ول څه په مقابل کې ما کمنټري کړې ده. آیرلند په خلاف، بس زیمبابوې په خلاف، دغه دغه
هېوادونه
په انګلیسي باندې، په انګلیسي باندې دغه لوبي سه لایف خپريږي، او د نورو هېوادونو اوریدونکي هم ګوري. نو هغه د لایف لوبي په جریان کې د نورو نړیوالو مبصرینو سره یو ځای د افغانستان په لوبي باندې په انګلیسي ژبه باندې کمنټ کوي.
ډېره زیاته مننه د کرکټ شنونکی فرهاد فدایي چې د ازادۍ میلمه په خبرونه کې لمون سره خبرې کوي. وړاندې ځو د کومنټری په برخه کې تاسو مخکې د تجربو یادونه وکړه. تاسو یو څه کورسونه، درسونه یا صنفونه مو ویلې دي، حاضر شوي یاست پکې؟
ما تاسو ته مخکې اشاره وکړه لجناب تکل سه محترم سه، کله ما دا سفر پیل کړ نو 2013 کال سه موږ لاره پیدا کړه چې افغانستان کرکټ بورډ دفتر ته ورغلو، هلته لوبې ولې لوبې مو لیدلې. نو په مخ وخت کې هغه د لوبې ولیدلو د کمنټری په اوریدلو باندې مذاکره کړې ده. د افغانستان د پښتو ژبې کمنټیټران بختیار ساحل وو، هغه وخت شرف الدین شاکر او فرید هوتاک وو، د انګلیسي ژبې کمنټیټر دیویندر کومار وو. هغه یو څه لارښوونې راته وکړلې چې دا وکړه او داسې وګوره او دې ته توجه وکړه او دا د ده نقشته او دا د غه نقشته. دې نه ډېر نو بیا نور داسې مشخص ټریننګ مونږ نه اخیستی چې چېرته مونږ تللي وو، یو سرټیفیکیشن مو کړی و. اوس کله د 2000 کال شپږیزه پیل کېدل نو د لوبې د پیل نه مخکې به لوبډلې راتللې تمرینات به کول د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې. هلته به بیا زه د مختلفو ټیمونو کیمپ سره کېناستم او کمنټري به مې کوله. نوروز منګل سره مې څنګ ته ډېره کمنټري کړې ده، مالته واورې چې زه کمنټري کوم چې څنګه یې کوم. یوه ورځ ورسره څنګ ته ناستلم نو د دوی لوبډله بلې لوبډلې سره لګیا او تمرینات یې کول. نو دا هغه مخالف لوبډلې کوم لوبغاړي کوم که شاټ وو که څوک اوټ شول نو ما فیفا ته کومه چې څنګه د موږ سره ناز یو د فیفا ته. نو دا که څه موږ ذکر وکړو بیا بس اوس هم لا دا پروسه روانه ده. تبا چې د ذکر لپاره چې څومره هم هڅه کې څومره ذکر کې ته په دې پیږي چې ما هیڅ نه دي زده. نو زه فکر کوم چې اوس دغه مرحله کې هم چې څومره زده کوم از نور هم ګورم چې ولاتې کې ډېر زیات د زده کولو لپاره
اوس چې تاسو په متحدو ایالاتونو کې له هېواده لرې ژوند کوئ، تر اوسه پورې هم په دغه برخه کې چې ستاسو د مینې یا د علاقې وړ برخه ده کار کوئ کنه نور مصرفیتونه لرئ؟
زه خو د 2000 کال نه د خاصه امریکا ته راغلی ما، او د 2020 نه د ما د نړیوالو سفرونو لړۍ پیل شوې ده. تاسو ګورئ چې زه د مخه هم پکې مصروفه یم. نو سره د دې چې د افغانستان لوبي او مال پر زمينه برابر دي، چې د دې نه سفر کوم او لوګاله سره یو ځای په لوبي باندې د نورو تفسیر کوونکو سره یو ځای تفسیر کوم. خپل دلته هم سره مختلفو تلویزیونی خبرونه او پروګرامونو کې کوشش کوم چې د لارې خپل وطنوالو ته د کرکټ په اړه باندې معلومات ورسوم، په هواي ورته کوم چې څه پیغام دي نورم پوکم. ځکه چې کرکټ داسې یو لوبه ده چې د افغانستان خلک ورته اوس ډېره علاقه لري، د خلکو د خوشحالۍ سبب ګرځي. نو زه کوشش کوم چې د خلکو لپاره ډېرې پوهاوی په خپله برخه کې چې څومره زما دروازه پوره ده برخه وګرځم. بل په خپله دلته امریکا کې افغانان چې میشنې ماشاءالله ډېر زیات دي کرکټ مینوال ته، نو کله کله دلته هم موږ داسې برنامه او پروګرامونه جوړو چې افغانان راټولېږو سره وغلته په افغانستان لوبې دی افغانستان دی لوبې شرنه نه هلته دی لوبې د مخکې خلکو ته وړاندې کړو. دغه تېر د نیوزیلینډ او د افغانستان لوبه چې وشوله دلته یو جای و ماشاءالله د افغانانو د ښایسته جای جوړ کړی د هغوی تدریسي مرکز د بیا پروجیکټر لري او ډېر ښایسته سټاپ جوړ کړی. د لوبې د مخکې موږ هلته په لوبه باندې شننه وکړله او وغږېدلو او ډېر ښه استقبال د خلکو یې نه وکړو. بس دغه کارونه چې پکې مصروف وي وخت وي او تر اوسه روانه ده. ډالرۍ
فدای صاحب، موږ او تاسو دا مرکه داسې مهال کوو چې په امریکا او په وست انډیز کې د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام روان دی او افغان لوبډله هم تر اوسه پورې شته او لوبې کوي. د امریکا متحدو ایالتونو سا کال په دې نړیوال جام کې خلاف د توقع، البته پخوا داسې نو، د امریکا ټیم یو ضعیف کمزوری ټیم ګڼل کېده او په امریکا کې دغه د کرکټ فرهنګ هم ډېر کمزوری دی برعکس د انګلستان او د کامنولت د نورو هیوادونو. د امریکا د کرکټ په وده کې د افغانانو ونډه له هغې ډلې د ډاکټر صاحب مراد مخکې تاسو یادونه وکړه، د دوی ونډه شته؟
د امریکا کرکټ خو مخ پر ودې روان ده. دا د هغوی لپاره یو ډېر ښه قسمت کار و، لکه ډېرې ښې تالې وکړلې چې دوی کوربه شو د نړیوال جام، نو ځکه د یو کوربه لپاره بس دغه جای بیا مسؤول وي چې ته کوربه یې نو تا ته اتوماتیکلی د کوالیفیکیشن دغه در کې څه کولی شي نړیوال جام کې لوبه وکړي. چېرته د کوالیفیکیشن پر اساس باندې وایي نو امریکا به په دې نړیوال جام کې لوبه وکړي. په دې لپاره چې کوربه د وست انډیز سره یو ځای، نو قربانه شي هغوی ته بس مستقیما انټری ورکول کېږي چې تاسو لوبه وکړي.
مګر پر دې سربېره په یو لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او د پاکستان ماتې
ورکړه بالکل د دقیق خبرې تر اعظم جناب تکل صاحب، نو د دې سربېره مثلا دوی ته چې دا فرصت په لاس ورغلی دوی د دې نه ډېره ځمې ګټه واخیستله. کرکټ اوس یو لوبه ده چې په کنډیشن ډېر زیات اغېز لري. کنډیشن لوبه باندې کله کله ډېر قوي تاثیر درلودلی شي. د امریکا ټولې لوبې په امریکا کې ولې او په کوم لوبغالي کې چې امریکا پاکستان ماتې کړې په هغه لوبغالي کې دوی ریکارډ دا د سیغې نه مخکې پاکستان سره لوبه وکړي شپږ یو لکه شپږ لوبې ټولې امریکا ګټلې ولې ځکه چې یو لوبه بنګلادیش ته بایللې ول. هغه هم بنګلادیش سره سیریز وو، سیریز د بنګلادیش نه وګټلې. اول ځل لپاره فل ممبر نه امریکا سیریز وګټه او بنګلادیش دوه یو د نړیوال جام د سیالۍ د پیل نه مخکې مات کړ. راسو دې ته چې آیا دې کې ډاکټر صاحب مراد لاس وکړو؟ ډاکټر صاحب مراد ډېر لنډې مودې لپاره راغی او د امریکا د کرکټ بورډ سیو په صفت باندې وټاکل شو. زه مطمئن یم چې خامخا یو څه ناڅه تاثیر به یې درلودلی، یو څه ناڅه تنظیم او ترتیب به یې په کار کې راوستلی، ځکه چې ډاکټر صاحب مراد ډېره ښه تجربه لري. د افغانستان په کرکټ کې کار کړی ده او اغېزناک وخت یې هلته تیر کړی ده. دې لپاره نه چې ډاکټر صاحب مراد کرکټ سره ماري فکر هم زه به صفت وکړم، بلکې دا چې ډاکټر صاحب مراد واقعا یو بااستعداده شخص ده. د غواړم چې په ټولو د افغانانو په حق باندې هم چې تاسو ته تاسو دغه د اروپا کې میشتي استه یې نور افغانان دي، مثلا نړۍ په نورو برخو کې میشتي افغانان ډېر زحمتکش خلک دي. نو دا به زه په ثبوت وایم چې ویلای شي خامخا دا کارونه کړی دي. نو د دې وجه نه د امریکا کرکټ وده کړې ده او نتیجه ګوره. نو ډاکټر مراد راغی لنډې مودې لپاره یې ورسره کار وکړو. متاسفانه د دې ټینیور ډېر زیات نه و، ډېر وخت لپاره ورسره پاتې نه شو. خو اوس د امریکا په مینجمنت او په سلیکشن کې دومره خبر یم چې ډېر تکا تک لوبغاړي پاتې شوي دي. د دې لپاره چې دغه کومې انتخاب کړي دي دا د هغو نه هم پیاوړي ول. دا ښایي چې دا د دوی ټیم اوس مخ پر وده روان ده. متاسفانه امریکا کې فنډز او بودیجه د کرکټ لپاره دومره ډېره نه ده، ځکه چې امریکا کې نور سپورټونه دي چې هغه ډېر زیات میډیا یې رانیولې ده او خلک ورسره مینه لري. نو کرکټ دومره خلک نه پېژني. داسې اوس نړیوال جام راغی، پاکستان غوندې هېواد مات کړ، کېدای شي سوپر ایټ ته ووځي، پاکستان شاته پرېږدي. ډېر امکان شته امریکا د مخکې پړاو ته لاړ شي او پاکستان د پاتې شي، چې تر اوسه پورې دا ثابت نه ده. خو کېدای شي یو کار وشي او اوس پکې امریکا برلاسی ده نسبت دې ته چې پاکستان وي. نو دا ټول به خامخا د امریکا په کرکټ باندې ډېر مثبت اغېز وکړي. او زه فکر کوم چې په ټوله کې باید د ډاکټر صاحب مراد برخه او ونډه په دې کې هېره نه شي، او که څومره لږ سهم هم پکې غټ درلودلی ده باید هغه ته د قدر په سترګه باندې ولیدل شي.
مننه فدای صاحب. لږ به ستاسو شخصي ژوند ته هم تم شو، واده مو کړی؟
بله بله، ما په 2001 کال کې واده وکړ او الحمدلله زه 15 ماشومان لرم.
په متحده ایالاتونو کې خپل کورنۍ سره اوسېږي؟
بالکل، زه زما میرمن او زما ماشومان دلته یو ځای سره اوسېږي الحمدلله.
کولای شم پختنه وکوم چې کار کوي کنه څو نور مصرفیت
لري؟ ما خو تاسو ته ویل چې ما اصل کریر څه ده، یو قانون په صفت باندې ده. نو ما د ترجمه شرکت په افغانستان کې هم درلودو، مګر په کار فرانسوي کې هم زمانه ترجمه کوله، کله بس کار راته ایونتونه نو هغه کې به موږ ترجمه کوله. ما هغه ترجمه زه اوس هم کوم، سمه ده، خو کله کله بس یو چیرته ترجمه وکړو. او زموږ ترجمه څه پروفیشنل ترجمه ده، لکه هم زمانه ترجمه یې ځانګړی مهارت غواړي او ځانګړی کار غواړي. نو زما یو بوختیا ترجمه ده، ژباړه ده، او بل بوختیا مې کرکټ ده.
کرکټ چې وایي ستاسو بوختیا ده، کرکټ لوبه هم کوي؟
بالکل، اوس هم کرکټ لوبه کوو. موږ په هفته کې یوه ورځ دوه ورځې راټولېږو او کرکټ لوبه کوو. زموږ لپاره یو ډېر ښه د تفریح زمینه اصل کې کرکټ لوبه وي.
په کوم ځای کې کرکټ کوي؟ په کومو امکاناتو؟ افغانان په خپلو منځو کې کنه په ښارونو کې ګډ ټیمونه د بهرنیانو په ګډون هم شته، لږې په جزئیاتو راته ووایاست لطفا.
امریکا کې ډېر زیات د هر بال کرکټ ډېر زیات اوس روان ده، او ټورنامنت روان دي، او مناسب ګراوندونه هم جوړ کړي دي چې هغلته دوی مسلسل لوبې کوي. زه د هر بال کرکټ نه کوم، هغلته زه دلته ټینس بال کرکټ کوم، او موږ هم دغه پس یو څه افغانان یو، او پاتې کې یوه ورځ راټولېږو، درې ساعته، دوه ساعته، څلور ساعته کرکټ وکړو. بیا مو ټوله هفتې لپاره ځي طبیعت جوړي، بیا تر بلې هفتې پورې ورته انتظار یو، بیا راټول شو، بیا کرکټ وکړو.
ماشومان مو هم د کرکټ مینوال دي؟
نه، د ما ماشومان چې دي هغه د فوټبال ډېر سخت مینوال دي. افغانستان کې سوالو کرکټ را سره کاو، خو دلته راغلي دي اوس فوټبال سره مینه ډېر
سره. اله تم دای چې په امریکا کې ډېر تمایل اوس ډېر زیات فوټبال ته دی، چې دوی ساکر ورته وای کنه.
بالکل، سفولتونه دلته ډېر دي، مثلا ښایسته ګراوندونه دي. د کرکټ لپاره اوس دومره ګراوندونه موږ نه لرو چې دومره دلته د فوټبال لپاره ګراوندونه دي. هغه د ما د کور څنګ ته په لس دقیقې پنځه دقیقې فاصله کې یو ځای دی چې په هغه کې تقریبا شپږ غاټ غاټ د فوټبال ګراوندونه دي. او د کرکټ لپاره موږ زو ان د څلوېښت دقیقې ډرایو کوم، هلته زو هلته یو وړکی غوندې ګراؤنډ لرو، چې هغه کې کله یو څوک راغلی او کله بل څوک راغلی. نو سهولت هم د دې زمینه برابرۍ د ماشومان کمې خواته ډېر تمایل وکړي.
د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته څه ډول ګورئ تاسو؟ فکر کوئ چې همدغه اوسنی قوت چې پکې دی دا به دوام وکړي؟
دا خو داسې ده جناب تکل صاحب محترم، څومره کرکټ وده کوي هغومره نور هم کرکټ را زیاتېږي. د پنځوس ورځو نړیوال جام سیالیو نه وروسته چې کله افغانستان څلور هېوادونه مات کړل، چې په دې کې درې اتل هېوادونه مات کړل چې مخکې دوی اتلولي ګټلې وله، پاکستان، انګلستان او سریلانکا دي. نو تاسو وکتل چې ډېرو خلکو مینه او لیوالتیا کرکټ ته لا زیات مسله، تاسو وکتل چې خلکو خپل ماشومان راوستل او اکاډمیو کې شامل کړل. دې لپاره چې ماشومان اکاډمیو کې شامل کېدل، نو مجبوره شول خلک چې نورې اکاډمۍ جوړې، ذکر اکاډمۍ جوړې شولې، نو هغه مجبور دي چې مثلا د افغانستان کرکټ بورډ سره اکثر ځان ثبت کړي. دې لپاره چې چېرته غواړي خپل لوبغاړي د ملي ټیم برخه کړي، نو باید اکاډمۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره ثبت کړي. بیا د هغوی ترمنځ مثلا رقابتونه کېږي، بیا د اکاډمۍ په کچه نه لوبغاړي ټاکل کېږي، انتخابي بیا هغه د زون په کچه باندې لوبه کوي، بیا د زون د کچه نه هغوی راځي مثلا درې ورځنۍ او څلور ورځنۍ لوبو کې راځي، بلاخره چې ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کوي. نو دا هغه پروسه ده چې دې کې اوس لوبغاړي را روان دي، نو تازه تازه لوبغاړي راغلي. موږ که چېرته ځوانان وګورو، موږ د آیرلند په سیریز کې چې دوه میاشتې مخکې تقریبا په اماراتو کې وو، هغلته تاسو وکتل چې زموږ ځوان لوبغاړي اسحاق رحیمي په کې ښه وځلېده، ننګیال خروټه یو ځوان لوبغاړي په کې ښه وځلېده، علامه محمد غسنفر بیخي ځوان وړکی هلک ده، او هغه لاړ د آی پی ایل په سیالو کې د کلکټا نایټ رایډرز واخیست. نو دا ټول د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر ښه زیری دي، او زه فکر کوم چې افغانستان سره د دې امکانات به نسبت نور ملکونو ته کم وي، خو اوس هم مخ پر ښه کېدو دي. د افغانستان خپله زیربنا اوس مخ پر جوړېدو ده. افغانستان ته د کرکټ بورډ د شورا د خوا ته بودیجه ورکول کېږي، هغه بودیجه دوی په مختلفو برخو کې مصرفوي. که اوس وګورئ د افغانستان د کرکټ د برخې زیربنا ډېره پیاوړې شوې ده. موږ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ښه ښه ګراوندونه لرو. د کابل نړیوال لوبغالی کېدای شي په ډېره لنډه موده کې د نړیوالو سیالیو کوربه سي. دوی دې برخه کې خبرې کړي دي چې عمان او نیپال هیوادونه راسي افغانستان کې کرکټ وکړي. نو تاسو دې ټولو ته وګورئ، دا ټول امکانات چې څومره زیات پلاره او په کار اچول کېږي، دا به د کرکټ ودې لپاره ډېر مثبت پایلې ولري. نو زه په خپل شخصي نظر باندې دا ویلی شم چې د افغانستان کرکټ به د دې نه زیات پیاوړی کېږي، او موږ به انشاءالله ډېر زر د نړۍ په کچه باندې یو ډېر غټ قوت پېژندل کېږو. د تیر نړیوال جام له وروسته او په دې نړیوال جام کې هم تاسو رسنۍ وګورئ، اکثره رسنۍ دا وایي چې په آسیا کې د هند نه وروسته دوم پاور هاوس افغانستان ده. یعنی تاسو تصور کولی شئ څوک د پاکستان نوم نه اخلي، څوک د سریلانکا نوم نه اخلي، څوک د نورو هیوادونو نوم نه اخلي چې په آسیا کې شته، مګر د بنګلادیش نوم نه اخلي، مګر د افغانستان نوم اخلي. دا په دې معنی ده چې افغانستان کرکټ واقعا ښه کار کړی ده او دا ټول د راتلونکي ښه والي لپاره زمینه ساز کارونه او هڅې دي چې انشاءالله کرکټ به لا هم وده کوي.
ډېره زیاته مننه فدایي صاحب د مرکې په وروستۍ برخه کې د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه، د کرکټ د یو شنونکي په توګه، د کرکټ د یو کمنټیټر په توګه او د کرکټ د یو مینوال په توګه وروستۍ خبرې غواړو له تاسو واورو.
د کرکټ د یو مینوال په صفت باندې جناب تکل سره دغه هیله د نورو مینوالو سره رمسته، باید خپل د ملي ټیم ملاتړ وکړو.